درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د آزادۍ رادیو خبرونه پیل شوې او د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده چې د مریض درلسو درې نیوی د ساور له څوارلسمې او د میلادي 2014 د میل 15 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د بدخشان د پیښې د ورستي وضعیت په لغمان کې د سیل د خطر او ځینو نورو مسایلو په باب راپورونه لرو. خو لمړی د دې سات خبرونه واوري. په لغمان کې د لشنګ سند چپ چپاند کې دوله کبل په زرګونو کورنۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ټیم په ماليزیا کې د آسیایي شورا د پریمیر لیګ په سیالیو کې نن د کوربه هیواد په وړاندې میدان ته وزي، او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین په اړه خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د ورستي طبي پیښې له کبله ملي ماتم دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان پر سیاسي نمائندګیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د جمهوریت ریاست سرچینه وایي چې د ولسمشر د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی په مشرۍ یو دولتي هیئت بدخشان ته تللی او ډیر ژر به د پیښې په اړه خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ له غرمې مخکې په ارګو ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د خوېدو په پیښه کې سلګونو کسانو د وژل کې دوه راپور ورکړی شو. جمهوریت ریاست وایي په دې پیښه کې شای شاوخوا 300 کسان مړ شوي وي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څباندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. په دې اړه نور جزئیات ورسته پر راپورونو کې وړاندې کیږي. د لغمان چارواکي ویره لري چې د الیشنګ سند چپ چپاند کېدو له کبله شای په زرګونو کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د لغمان د والی ویندوی وایي د تومان بند خرابی لکبله لتیرو چور زراحیسی د الیشنگ سند اوبه پا زیادی دودی.
او د استرار کمیته غری ریاستونه د تومان بند پا برخه که د سین د مسیر د تغییرولو پا کار بانه بخ دی. خوالی دا کار د ولایتی داره د توان د خدیر اوچد ده. نو ولایتی داره لطول مرستنده یه دارو او همدارنگا د افغانستان د طبیعی پیخو پر وړاندې د مبارزه لعالی داره چخه هیله لری چې دغه پیښیدون کې لوی نورین په مخنیوي کې او عاجل اقدام وکړي.
د لغمان د والی ویندوی سرحدي ځواک او د سیمې اوسیدونکو وویل چې سیند ته نږدې پراته خلک او شاوخوا 40,000 کورنیو او 50,000 جریبه کرنیزې ځمکې ته سخت خطر پیښ دی. د لغمان چارواکي وایي له 1400 نه اتیم کال راهیسې د لشنګ سیند تر دې دمه څلور لوی کلي په بشپړ ډول له منځه وړي او یو شمېر نور کلي دا مهال له جدي خطر سره مخامخ دي. ټاکل شوی ده چې د آسیایي جام د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې افغانستان نن له کوربه هیواد مالیزیا سره د کرکټ یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان ملي ټیم په کوالالمپور کې تر دې مخکې د همدغو مسابقو په لړ کې هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د آزادی رادیو ته وویل هیله منده چې افغانستان نننۍ مسابقه چې ورته ډیره مهمه ده وګټي.
دوی دوه ډېرې مهمې ټیمونه ته ماتې ورکړه چې هغه هانګ کانګ او امارات وو. نور زموږ ټیم تر اوسه پورې په یو ډېر ښه موقف کې قرار لري او زه نظارم چې نننۍ لوبه به هم د افغانستان په ګټه تمامه شي.
له بلې خوا په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوشنبه کې له تاجکستان سره دوستانه مسابقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه روسی ساری سرګی لاوروف د اوکراین د بحران په اړه تلیفوني خبرې وکړې. کری د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د او څارونکو خوشی کېدل وسایل چې روسی پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نیولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه مهمه ده چې روسیا د هغو روسی پلوه بیلتون غوښتونکو له ملاتړ لاس واخلي چې د اوکراین په ټول ختیځ کې دولتي ودانۍ نیولې دي. د عراق د سنیمیشت ولایت انبار په رمادی او فلوجه ښارونو کې تاوتریخوالی له ځنډه پرته روان دی. تر څو وروستیو ورځو وبخشی تر څو ورځنیو سختو جګړو وروسته پرون د رمادي په مرکز کې یو موټر چې بم پکې ځای پر ځای شوی وو وچاودید. د استوګ دی پر ځینو سیمو هوایی بمباری او د توپونو ډزې وشوې. په همدې حال کې سیلابونو د فلوجي ځینې برخې ځکه زیانمن کړي چې سخت دریځو وسلوالو د فرات سیند د بند دروازې تړلې دي. سیلابونو کرنیزو ځمکو ته سخت تاوانونه اړولي دي. په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د هومس ښار څخه د جنګیالیو د ایستلو پلان وځنډول شو. فعالان وایي پرون د سوریې دولتي ځواکونو د یاغیانو د 200 جنګیالیو لومړۍ جوپې ته اجازه ورنه کړه چې د اوربند له موافقې سره سم له دې ښاره ووځي. فعالان وایي که څه هم اوربند ټینګ شوی و، دا لا څرګنده نه ده چې دغه اجازه ولې نه ده ورکړی شوې. پولیس وایي د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د یوه عالي رتبه چارواکي په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنه کې چې یوه تجارتي مرکز کې شوې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسماني موریاد وي، باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه 28.1. په کندهار کې آسماني موریاد، باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه 25.0. په هرات کې آسماني موریاد، باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه 24.4. په مزار شریف کې هم آسماني موریاد، باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه 24.0. او بلخره په جلال آباد کې به هم آسماني موریاد وي، باران به اوري، د تودوخې لوړ درجه 8.5.
سات و بجه او شپش دقیقی دی. تاسیز مجغل آزادی رادیو چخوری. آزادی رادیو پا اف ام پا کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوز کرده، جلال آباد، کلات او اسد آباد که صاف و وازی عبریده شیز مجد اف ام چپده 3.5. افغانستان حکومت د بدخشان په پیښنن عمومي ویر اعلان کړی. د بدخشان د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو د وړاندې کولو ترڅنګ به واوري چې په لغمان کې په زرګونو کورنۍ د سیل د خطر سره مخامخ دي.
ډېر زره جری بزمکه د خطر لاندې ده.
شو زه ګورم فارغ جون کوي او تقریبا یو څه 500 بزمکه باندې همدا اوس اوبه روانې دي.
د قانون وزارت د سمنګان په درې یوسف کې د سکرو د کان په پیښه کې مسؤلیت نه مني.
دا مترکه غیر قانوني او هغه صفو چې وزارت معدن 15 کاله مخکې تړلی وو.
ولسی جرګې د قانون تصویب کړ. د جرګې هغه ملاته د سخت سزا غوښتنه وکړه چې په کندوز کې پر وی ماشومی جنسی تیرای کړی دی.
د عدلی او قضایي ارګان څخه غواړو شدید جزا هغه مرتکبینو ته ورکړل شي ترڅو چې د نورو د عبرت وړ وګرځي.
د دې او څو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان حکومت نن د بدخشان د پیښې په خاطر ملي ماتم یا ملي ویر اعلان کړی دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان پر سیاسي نمایندګیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان حکومت وایي چې په دې پیښه کې د 250 او 350 کسانو ترمنځ کسان وژل شوي دي. په دې اړه مخکې تر دې چې د افغانستان د حکومت د افغانستان د ولسمشر د وایند د څرګندونو په استناد راپور وړاندې شي، بدخشان ته ځو او له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور سره ورو.
د ارګول سولې د باریک په کلی کې سبا نظر کورنۍ ژوند کوي چې له دې جملې څخه سبا د 300 کورنۍ د خټو او خاورو لاندې شوې دي. د بدخشان ولی ډاکټر شاولې ولا عجیب رسنوي ته ویل کله چې دغه غونډه وخویدله نو خلک هره خواته په تښتې شول او غرونو ته پناه یوړه. عجیبای کله چې سروي وشو او کره معلومات راټول شول نو جوته شو چې په دې پیښه کې سبا د 300 کسان وژل شوي. دغه پیښې خسارات داسې دي کله چې موږ د ملي پیوستون له مشر سره او له خلکو سره خبرې وکړې درې سوه کورونه په ټولیز ډول د خاورو لاندې شوي. د هغوی هیڅ نښه نه لیدل کېږي. موږ غوښتل چې دغه کسان د خاورو لاندې وباسو، اما د خاورې حجم له 500 متره هم زیات و. ماشینري هم د ارګو ولسوالۍ ته رارسېدلې. موږ چې سیمه له نږدې وکتله او قومیانو سره مشوره وکړه چې باید دغو وژل شوو کسانو ته غیبانه جنازه وکړو. هغه همدارنګه زیاته کړه جسدونه چې د خاورو او خټو لاندې شوي د هغوی راویستل ناشونی کار دی ځکه له 50 میټرو څخه زیاته خاوره په دغه کلي انبار شوې. د پیښې په سیمه کې غایبانه جنازه هم وشوه. په همدې حال کې څو تنو چې د خپل د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته داسې وویل. پوهېږي زما له کورنۍ څخه 12 کسان وژل شوي او تنها یو کس ژوندی پاتې دی چې هغه هم په کابل کې وو. د خاورو لاندې شوي ورور مې، پلار مې، د اکا زوی مې، ښځه مې او ټول د خاورو لاندې شوي. په عین حال کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي مرستندوی ارګانونه د پیښې سیمې ته راغلي وو او د ارګو ولسوالۍ په دغو زیانمنو کورنیو خپل خوراکي او غیر خوراکي موادو ویشلو لړۍ پیل کړې وه.
د بدخشان د پیښې له کبله د افغانستان حکومت نن رسمن ملي ماتم اعلان کړی دی. د افغان حکومت یو پلاوی د قربانیانو د شمیر د معلومولو او د مرستې رسولو د امکاناتو د څېړلو لپاره سیمې ته رسېدلی. په همدې حال کې یو شمیر ځوانانو د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره په کابل او نورو ولایتونو کې د بس بنې راټولول پیل کړي دي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
نن په ټول افغانستان کې د بدخشان د طبي غمیز له کبله ملي ماتم دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان پر سیاسي نمائندګیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د جمهوری ریاست سرچینې وایي چې د ولسمشر د دویم مرستیال محمد کریم خلیلی په مشرۍ یو دولتي هیئت بدخشان ته تللی او د غونډې د شوېدو د پیښې په اړه به خپل راپور ډیر ژر ولسمشر ته وړاندې کړي. جمهوری ریاست وایي په دې پیښه کې شای شاوخوا 300 کسان مړ شوي وي. تر دې مخکې د بدخشان چارواکو د څه باندې 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. چرواکی وی په لسګونو کسان لا هم لا درک دي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې په ارګو ولسوالۍ کې د طبيعي آفت له کبله اغیزمنو کسانو ته د مرستې رسول پیل سوي، خو د لنورو کسانو هم د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
امداد رسانی کومک های اولیه آغاز شده.
د لومړنیو مرستو رسول پیل سوي دي. هیله ده مرستې زیاتې سي او زیات کسان مرستې وکړي ځکه ګڼ کسان اغیزمن سوي دي. زیاتو هڅو ته اړتیا ده او دا موضوع په جدیت سره څارو. د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د غونډې د شوېدو او هلته د لسګونو کسانو مړینې او بې کوره کېدو په نورو ولایتونو کې ځوانان وهڅول چې د مرستې رسونې په چارو کې برخه واخلي. پرون په کابل او څو نورو ولایتونو کې ځوانانو له خلکو د ارګو ولسوالۍ له آفت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د بس پنې ټولول پیل کړل. افغان لیکوال متی الله عباسین په کابل کې د ځوانانو د وی ډلې مشري کوله.
په دې هم ډېر زیات خوشاله شو چې خلک پوره ایماندار او خوخوږي خلک پاتې شوي دي. لا ډېر په لکه مندې کله به دي چې دا بنرونه قتل چې موږ لسونو کې وو. ډېر اصل وسه به موږ سره همکاري کوله. دا لړۍ به نن هم تر مخه هم پوره دوام ولري.
د افغانستان جمهوری ریاست هم له ملي سوداګرو، مرستندوی ادارو او نورو ارګانونو څخه غوښتنه کړې چې په بدخشان کې له اړو کسانو سره مرسته وکړي.
خبری مجله اوري.
د لغمان د لشنګ سند سبسپاند کیدول عمله په زرګونو کورنۍ او ډیری کرنیزم ځکه له جدي خطر سره مخامخ شوې دي. د لغمان ولایتي اداروي کچيري مرستندوی ادارې ورسره عاجل مرستي ونکړي. په دې ولایت کې به یو لوی ناورین رامنځته شي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواري راپور.
په لغمان کې د لشنګ سند شاوخوا سیمو ته د پروتو قریو اوسیدونکو وایي د تومان بند خرابوالي له امله له تیر څو ورځو راهیسې د لشنګ سند اوبه ورستر بلې مخ په زیاتېدو دي. دوی وایي تر اوسه یو اندازه ځمکه دغه سند سپاند کې دوه امله لاندې شوی او کچيري مخې ونیول شي په زرګونو کورنۍ او دارنګ په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه د اوبو له غوښ سره مخ ده.
زمانو ماجی محمد یاسین ده او دا د سند تهدید لاله چې دا کنه د نولام مسکورا پاچاخیل مساخیل بادل شیخ امدا سید کندلام امدا سید کتا مریم امامپور نانزبیا ولایت اینت پلوجوگی پر گمائن دا منطقه کل پاشیا مهرم کولا دا کل دی تحدید لانیدی دیز در جلی بزمکا دی خطر لانده دا
دلغمان ولایت اصور مریم امامپور دی کلی وسیدن که هم او امدقا دی امدقا تومان بند اللہ دا خیلی مانمون وقت دا امدقا قریر تقریبا شپارت و دا قریری شل دا کور فایل رو جان کهی
د لغمان ولایت وین سرحدي ځواک د خلکو یاد سنځه تاییدوي او په خبرې دا محل د لغمان ولایت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ټول ګټو او کلو پراختیا ریاستونه په ګډه د تومان بند سره د سیند د مسیر په تغیرولو کې په کار بوخت دي، خو ولې دا کار د هغوی له توان نه لوړ دی او د مرستندوی ادارو سم د لاسه اقدام ته اړتیا ده. ځواک وایي دوی له یو شمېر مرستندوی ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړي. د نوموړي په خبره که چیرې مرستندوی ادارې ورسره بیړنۍ مرسته په وخت ونه کړي، د دې څپان د اوبو له امله به په دې ولایت کې یو لوی ناورین رامنځته شي.
او د استقرار کمیټې غړي ریاستونه د تومان بند په برخه کې د سین د مسیر د تغیرولو په کار باندې بوخت دي، خو ولې دا کار د ولایتي ادارې د توان څخه ډېر اوچت دی. نو ولایتي اداره له ټولو مرستندویو ادارو او همدارنګه د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له عالي ادارې څخه هیله لري چې د دغه پیښیدونکي لوی ناورین په مخنیوي کې د لغمان ولایت لاسنیوی وکړي او په دغه برخه کې سمدلاسه او عاجل اقدام وکړي.
د سیمې خلک وایي په دې دوو ورځو کې ولایتي چارواکو د خپلې وسې اړوند د خلکو او کرنیزو ځمکو د ژغورلو هڅې کړي او دوی ترې راضي دي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د 1979 کال راهیسې د علیشنګ سیند د خپل مسیر په اوږدو کې د عمرزیو لور ته تر دې دمه څلور لوی کلي په بشپړه توګه له منځه وړي او یو شمېر نور کلي دا مهال د جدي ګواښ سره مخ دي.
او دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. نن په ټوله افغانستان کې د برخشان د روسي طبي پیخي له کبله ملي ماتم دی. په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغانستان پر سیاسي نمایندګیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د لغمان چارواکي ویره لري چې د علیشنګ سیند څپڅپاند کېدو له کبله شای په زرګونو کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د آسیایي جام د پریمیر لیګ سیالیو په لړ کې افغانستان نن له کوربه هیواد مالیزیا سره د کرکټ یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي ساری سرګی لاوروف ته اوکراین د بحران په اړه تلیفوني خبرې وکړي. د عراق د سنی میشت ولایت انبار په رمادي او فلوجه ښارونو کې تاوتریخوالی له ځنډه پرته روان دي. په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د هومز ښار څخه د جنگلیو د استلو پلان وځنډول شو. او پولیس وایي د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یو بمی چاودنه کې د یو عالی رتبه چارواکي په ګډون لشتر لژه شپږ کسان وژل شوي دي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو خبرونه او دغه راز مطالب د آزادي رادیو په ویبپاڼه کې هم کتلی او اوریدلی شئ. آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. او اوس هم مخکې تر دې چې څو نور راپورونه وړاندې شي د نړۍ څو ورځپاڼې راخلم. ډېرو لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه خپلې تبصرې د بدخشان ولایت د جمعې د ورځې پیښې ته ځانګړې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د بدخشان د یوه کلي ډېر کسان د غره د شویدو له کبله تر خاورو لاندې شوي او ګڼ نور مجبوره شوي چې له کورونو ووځي. ورځپاڼې د ارګو ولسوالۍ د آبي باریک غرني کلي ته د مرستو رسولو د ستونزې یادونه هم کړې ده. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتو له قوله وایي چې یو شمېر مرستندویان سیمې ته رسیدلي او د مړو د موندلو لپاره په هڅو او د بې ځایه شویو سره په مرستو بوخت دي. ورځپاڼې د بدخشان د والي شاه ولی الله ادیب په قول ویلي چې ممکن د مړو د رایستلو په کار څو میاشتې وخت ولګیږي. ګارډین ورځپاڼې هم په دې اړه په لیکنه کې ویلي چې په بدخشان کې یو کلی له سلګونو تنو سره تر خاورو او خټو لاندې شو. ورځپاڼې د ناټو ځواکونو په قول ویلي چې په دې پیښې کې هر راز مرستې ته تیار دي، خو د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان حکومت له بهرنیانو څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. ورځپاڼې د ژغورونکو د وسایلو کموالي ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د باریک د شاوخوا کلیو او پولیسو له لوري په ابتدایي وسایلو د شنبې له ورځې د مړو د رایستلو لپاره سختې هڅې پیل شوې دي. او ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې بیا لیکلي چې نږدې زر کورونه تر خټو او خاورو لاندې شوي دي. د همدی پیشی او د بدخشان او د افغانستان د نورو مصیبت زپلو سره د خلکو د مرستو په اړه که تاسو اوریدونکو غواړئ نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې آزادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. ساعت و بجه او نلست دقیقی دی. تاسیز مشغل آزادی رادیو تخوری. در افغانستان ولسی جرگه پا کندوز ولایت که دی و ملال لوری پروی ماشوم انجلی جنسی تیره پکلک وغنده. جرگه لولس مشهره و عدلی و قضایی ارگانونو غشل چه دی تیری عامل تا لشرعی احکام و سرسم جزا ورکړي. د بشري حقوقو سازمان دغه عمل د ټولو انساني موازینو خلاف وباله. امنیتي ارګانونه وایي د تیری عمل ملای نیولې او قانوني چلند به ورسره وشي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
ولسی جرګې د شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت په کلکه سره وغوښتل چې هغه ملاته د سخت سزا ورکړي چې د کندوز ولایت په مرکز کې په یوې کم عمره جلۍ جنسي تیری کړی دی. د کندوز ښار دوهمې نایې پورې مربوط د التی ګنبد په سیمه کې د جمعې په ورځ یو ملا پر یوې لس کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل دا عمل د انسانیت د ټولو موازینو خلاف عمل دی او عامل باید ونه بخل شي.
دا ډول غیر اسلامی او غیر انسانی عمل بیا بیا په هیواد کې د ماشومانو پر وړاندې تکرار شوی. موږ د ولسی جرګې له ادرسه له جمهور رئیس او ستر محکمې څخه غواړو چې د الهي قوانینو سره سم د دغه نه بخونکي ظلم عاملین ونیسي او مجازات یې کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جنسي تیریو دقیق ارقام نه لري، ځکه اکثره دا ډول پیښې د خلکو او رسنیو له نظره پټې پاتې کیږي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وویل چې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 6200 پیښې ثبت شوې چې د وړم کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د کندوز ولایت د پیښې په اړه ښاغلی بیدار وویل چې حکومت باید د دې ډول پیښو عاملینو ته جدي سزا ورکړي.
ډېر وړو جنکیو باندې دغه تجاوز شوی دی. دا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تر نظره دا یو مردود عمل دی او موږ یې غندو او د عدلیو قضایي ارګانونو څخه غواړو چې د جرم په معدلت سره شدیده جزا هغه مرتکبینو ته ورکړل شي تر څو چې د نورو د عبرت وړ وګرځي.
د شنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل د کندز د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او جزئیات به وروسته خپاره شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دې وروسته به د نوي کمپیوټري سیستم په واسطه بهرنیو وګړو ته په افغانستان کې د کار جوازونه ویشي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې د دې سیستم د پرانستنې په وخت وویل دا سیستم بهرنیو اتباعو ته د کار د جواز ورکولو لپاره شی اسانتیاوې نه لري او ټول مراحل په شفاف ډول سرته رسیږي. یوسف خان ځدران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د دې هیواد صادرات له دې امله زیات شوي چې په اروپایي هیوادونو کې ورته بازار پیدا شوی او تیر کال طبي پیښې کمې وې، میوه زیاته تولید شوې او ترانزیتي ستونزې هم کمې وې. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر محمد قربان حقجو د شمې په ورځ یو خبري کنفرانس وویل چې په 1992 کال کې د افغانستان صادرات 3% زیات شوي او ارزښت یې له 500 میلیارد ډالرو اوښتی.
ارقامی که ما جمع آوری کردیم خبر خوشی در
کوم ارقام چې موږ راټول کړي موږ ته یو ښه خبر راکوي. هغه دا چې په 1992 لمریز کال کې زموږ د صادراتو په حجم کې د تیر کال په تناسب 3% زیاتوالی راغلی. په 1991 لمریز کال کې زموږ د صادراتو مجموعي لګښت 393 میلیونه ډالره و، خو په 1992 لمریز کال کې زموږ صادرات د 540 میلیونه ډالرو په ارزښت دي.
ښاغلی حق جو همدراز زیاته کړه چې تیر کال له افغانستان څخه د طبي بوټو، وچې میوې، سبزیو، غالیو، پنبې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو صادرات زیات شوي وو. د سوداګرۍ د خونی مسؤلین وایي له ګاونډیانو سره شته ترانزیتي ستونزې یو څه حل شوي، خو د دوی په وینا د افغانستان تازه او وچې میوې چې د صادراتو لویه برخه جوړوي اوس هم یوازې ګاونډي هیوادونو ته صادرېږي.
د مرزی راپور مو واوریدو اشتباه وشوه چې د یوسف خان نوم مو واخیست. د یوسف خان ځدران راپور به په راتلونکي خبرونه کې وړاندې شي. د افغانستان د قانون وزارت چارواکي وایي چې په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو په یو کان کې د ورستۍ چاودنې علت دا و چې دا کان په خپل سر او په غیر قانوني ډول کیندل کېده. د دې موضوع تفصیل له کابل د سید کمال شاه عارف په راپور کې واوري.
د قانون وزارت چارواکي وایي په سمنګان ولایت کې د ډبرو سکرو د هغه کان کیندل چې د تیرې چارشمې په ورځ پکې چاودنه وسوه شاوخوا 15 کاله مخکې بند سوی و. د دې وزارت مرستیال انجینر نصیر احمد درانی وای چې حتی هغه مهال په دې کان کې د میتان غاز د ډیروالي له امله د چاودنې د خطر احساسوي وو، ځکه خو پکې کار بند سوی وو. خو هغه وویل چې په دریوسف سیمه کې په دې کان کې تازه پیښه له دې امله سوی چې یو شمیر خلکو پکې په غیر قانوني توګه کیندنې پیل کړې وې. ښاغلی درانی وویل چې د فت الله قربالای په نوم د سیمې یو اوسیدونکي خلک هڅولی وای چې بنی مشفه کان ته ورکشته سي. هغه زیاته کړه چې دا کس اوس تښتېدلی دی، خو پولیس د نیولو هڅې کوي.
دا مترکه غیر قانوني او هغه صفو چې وزارت مادن 15 کال مخکې تړلی وو او متاسفانه د شپې له خوا نه فرصت طلب والا عناصر استفاده ترې کوله. وزارت مادن په دې اړه سره هیڅ نو مسولیت لري.
ښاغلی دورانی وویل چې په یاد پېښه کې ټول څلور رښتنه وجل سوي چې د سمنګان او بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي دي. د قانون وزارت چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د ډبرو د سکرو 202 صفونه موجود دي. د دوی په وینا یوازې 15 اوس د قانون وزارت لخوا په قانوني توګه کیندل کیږي. ښاغلی دورانی وویل چې واویا صفونه په لومړی درجه خطر کې دي او که په غیر قانوني او غیر مسلکي ډول وکیندل سي چاودنې یا نورې ستونزې پېښولای سي. د یاد وزارت چارواکو له امنیتي چارواکو وغوښتل چې په غیر قانوني توګه د قانون د کیندلو مخه ونیسي.
ولسی جرګې پرون له یو لړ بحثونو وروسته د هیواد د قانونو د قانون طرحه تصویب کړه. د ولسی جرګې د قانون او چاپیریال ساتنې د کمیسیون مسؤلانو وویل په دې قانون کې یوازې یوه ماده زیاته شوې او هغه دا ده چې د یوه کان د عوایدو 15% به هغه ولایت ته ورکول کېږي چې هغه کان پکې موقعیت لري. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې د قانون او چاپیریال ساتنې د کمیسیون مسؤلینو قانون د هیواد د ملي عوایدو تر ټولو ستره منبع وبلله او ویل چې په تصویبولو یې د جرګې اتلسګونو کمیسیونونو د حکومت د مربوطو ارګانونو له استازو سره په ګډه بحثونه کړي او د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډه ته آماده کړه. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
د قانونو د قانون طرحه په شلو فصلونو او یو سلو ولس مادو کې د تصویب لپاره رایګیری ته وړاندې کیږي. د رای په اکثریت تصویب سو.
د ولسی جرګې د مربوط کمیسیون مسؤلینو وویل دوه اختلافي ماده په تیرو غونډو کې تصویب شوي او په نننۍ غونډه کې یوه ماده ورزیاته شوې ده. د دوی د معلوماتو لمخې ورزیاته شوې ماده داسې ده چې د یو کان د عوایدو 15% به هغه ولایت ته د امتیاز په توګه ورکول کیږي چې دا کان پکې موقعیت لري. د دې ماده په ورزیاتېدو سره د قانون ټولې ماده 112 ته ورسېده. تر دې مخکې د قانون وزارت له ولسی جرګې غوښتي و چې دا قانون ژر تر ژره تصویب کړي، ځکه اکثر بهرني پانګوال هم دې قانون ته منتظر دي. د مالی وزارت هم ویلي و چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په دې شرط خپل مرستو ته دوام ورکوي چې دا هیواد تر 2015 میلادي کال پورې خپل عواید د قانونو د کیندلو له لارې 2 میلیارد ډالرو ته لوړ کړي. د افغانستان د قانونو د کیندلو په چارو دا انتقادونه هم کیږي چې ځینې ارزښتناک قانون د یو شمیر سیمه ییزو زورورو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پایل کې واوریدل، د بدخشان په ارګور ولسوالۍ کې د غونډې د شوېدو په پیښه کې د لسکونو کسانو د مړینې له کبله نن په افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر ځوانانو د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره په کابل او نورو ولایتونو کې د بس پنې ټولول پیل کړي دي. ستاسو په نظر دا ډول انساني او خیریه چارې د افغانانو د ترمنځ د ملي یووالي لپاره څومره اهمیت لري؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
د ژوند رنګونه
نم د
شي ده؟
زما سید بلال نوم دی.
څه کوې په دې پارک کې؟ څه ګرځې؟
دې پارک کې همداسې راغلی یم.
څه کوې؟ څه لوبې کوې؟ که داسې وخت تېرې؟ له مکتبه راغلی یې څنګه؟
له مکتبه راځم، دلته نوشتې کوو، دلته لوبې کوو. نو نه دلته نوشتې لوبې داسې شیان کوو.
څویم صنف کې؟
زه درېیم کې، میرویس هوتکی کال.
څویم نمره یې؟ دویم نمره یې. آفرین. دلته څه راځې؟ کومې لوبې کوې؟
دلته کرکټ، فوټبال. هر څه
کوم کورس دې شیانه کم ځي که
نه؟ نه، کورس ته نه ځم.
څنګه ده علاقه دې له درس سره؟ څه غواړې چې
درس؟ علاقه مې ښه ده درس سره، درس ته مې علاقه ښه
ده. کوم مضمونونه دې ډېر خوښېږي؟
ما دري ریاضي.
او په لوبو کې دې کومه ډېره خوښېږي؟
کرکټ.
له مکتبه څخه خلاص سې، بیا کور ته لاړ سې، کوم کارونه کوې؟ کور کې له خویندو ورونو سره کار کوې که نه؟
هو، کار کوم. خپله هغه درس نشته کوم، کار کوم خورګانو سره.
کوم کارونه به ورسره کوې خورګان؟
هر څه چې وایم به کوم.
پیالې ورته مینځې؟ کاسې مینځې؟
نه، سې کار نه.
خی څنګه کار؟
چې وای دا داسې اوبازه کراتیز کدا نور نل را خوش کدا کو
د ښځو کارونه یعنې نه کوې؟
نه نه.
خو که پیالې پرېمینځې نو څه شی به اوسي؟
نه، پیالې نه پرېمینځم.
ولې؟ که درته وایي پیاله پرېمینځه څه ورته وایي؟
نه مینځم.
ولې نه مینځې؟
نه، دې نجونې هغه کار به هغوی کوي.